اته بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 604 نوي تر رسیدلې او د ټپیانو شمیر 1400 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خبرې کړې. د جمعې په ورځ د 2.1 اختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندوی ډلې وایي چې لري پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یو ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته شپږ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه شپږو سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې لس دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوه دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشکیدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خدای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشکیدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واکلاندې افغانستان او ازبکستان ترمن سوداګري پراخه شوې ده. د تیر مریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د اساسو په حضور کې رسمن پرانستل شو. یو افغان ترجمان د امریکا د تکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړي په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي، 40 کلن او د 5 اولادونو پلار و. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنې کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې و چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو و دېرش کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپل پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان عوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والی وایي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخور لګیدل دي. همدارس په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدل دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلی دی چې پر دانی پروشار روسی ځواکونو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولې دي چې له عمله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له عمله اورونه لګېدلې دي.
تاندي سانگي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ
او وخت لون کیده لکه د اوبو په شان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بره ګرځولای نسو همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي
د وخت له دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبان نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډېر وخت یې ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې کور زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اوبدن کو وخت د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې بیلا بیل الفاظ کارول شوی دی. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولی، زینه نایاب گوهر نموی. دی وقت دی ارزخت پاکله چی چوم را هم خبری وشی لهم زایلری چی نور هم وستایل شی. افغانه پیغله مهریه وایی چی دی طالبان نظام دا چی دوی لدری کلونو سخه زیاد دی پکور که نولی دی لدوی نایی هقا قیمتی چیز چی وقت دی اخیسته دی.
وقت زایی کول خو پجوان که لوی بدبخت دی زکه وقت بیا نرزی او وست محل چی گر زمون ټول وخت طالبان ضایع کړه او دا وخت موږ ته بیا نه راځي ځکه وخت تېرېږي. درس نه شو ویلی، کورس ته نه شو تلی، پارک ته نه شو تلی، چکر ته نه شو تلی، دندې ته نه شو تلی. همدا اوس روزګار یم. موسسې بند کړې دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده موږ ته ډېر سخت تمامېږي او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی او تر دوی چې دا خلک اوسي د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي او دا د هغوی په ژوند باندې یو بده تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې د وخت ستاینه کوي او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهو باندې وخت ضایع کېږي زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده هغه بیا نه تکرارېږي، یا هم هغه خوشحاله ژوند یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړې دي هغه بیا موږ نه شو راتکرارولی نه شو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګه وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي روانې دي روانې دي خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو د سیند اوبه راګرځولی نسو. همداسې د موږ ژوند د موږ وخت هم ده او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو ډېره ژوره استفاده ترې وکړو چې موږ وخت پکې ضایع نه شي. لکه د انټرنیټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول مشران شول، د هغه وخت هیڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمه ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې یا هم په ټولیزه توګه د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایله شو.
په دې خبرې وکړي چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخ راغلل هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بهدف ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځان ته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي، او هغه کارونه چې نن کوي دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامه ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید سل فیصده، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه یا یوه ستنه یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون یا یوه ستنه یا یوه پایه هدف ده. به هدف ژوند نه کیږي، او هدف درلودل د موږ لپاره او د په مجموعي صورت ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت زمان په ارزښت پوه شو او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو او ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
وخت خو ډېر قیمتي سیز ده چې موږ باید لاسه ورنو کړو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې موږ او تاسې یاستو. په دې باندې ځان ته تسلي ورکړي، یا دغه کوي چې دغه دی زه یعنی مصروفه یم، یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډېر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو موږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبه او چاغه ډېرې معتبر سایټونه اوسي، لکه آزادي راډیو شوه، وایس آف امریکا شوه، همداسې نور دغه دا موږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه وي، په هغې باندې موږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوي؟
مثال تاسو دغه دی، ډېره یو ښه موضوع راخیسته ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډېر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې، باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې، یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجي گیمونو باندې، موږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانتو استادان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتی
یو تجربه هم را سره شریکه کوي. کوم وخت د سې سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی.